افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې په دې یو ساعت خبرونه کې مو له خپلو همکارانو سره هرکلی کوو. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په کابل کې پر یو جماعت په حمله کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د کندهار امنیه قمندان وایي په شاولي کوټ کې تر څلوېښتو ډېر وسلوال وژل سوي دي. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي د کابل په قلعه نجار سیمه کې د نننۍ حملې په ترڅ کې تر اوسه دوه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتلولي وګټله او روسي مقاماتو یې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې نن سیند ته د یو بس د لوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د کابل په قلعه نجارا سیمه کې نن د یوې حملې په ترڅ کې تر اوسه پورې دوه وسلوال وژل شوي دي. د جمعې د لمانځه پر مهال یو شمېر مشکوکو تروریستانو د شیعو پر یو جومات حمله وکړه. دوی لومړی د جومات په ور کې چاودنه وکړه، دوه پولیس یې وژل او د نورې ژوبل کړل. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
حوالی ساعت 1:20 پس از چهارشنبه روز یک حمله تروریستی در مربوطات حوزه 11 دقیق در مسجد جامع امام زمان در ساحه قلعه نجارا صورت گرفته. احتمالاً تروریست‌ها 2 تا 3 نفر هستند. عملیات تشکیه و تلاشی را آغاز کردیم. 2 تروریست فعلاً کشته شده در محل.
د برید پر مهال د جماعت دننه په لسګونو کسانو امنیتي چارواکي وایي چې ګڼ شمېر لمونځ غاړي لمونځ کوونکي ژغورلې دي، خو لا هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او د ډزو غږونه اورېدل کېږي. تر اوسه چارواکو د دې پیښې په تړاو د وژل شوو کسانو شمېره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال د شاولي کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هملته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن 2 څلوېښت کسه وژل شوي دي.
د کندهار د امنیت قمندان وایي په بیگانۍ جګړه کې د ملي اردو 2 عسکر او 2 پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د شاولي کوټ د 13 شپې د جګړې پړڅنې دي ویلي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتلولي وګټله. قادری نن وکول شول چې د آسیا په 50 دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو تماته ورکړي او د 90 کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. په قادری سربیره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د 100 کیلوګرام په وزن کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. د آسیا 50 دور سیالیو ته د افغانستان 10 ملي لوبغاړي ورغلي دي. د آسیا 50 دور د اندام د ښکلا او فټنس لوبې د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیم کړي. جیمس ماتیس همداراز ویل چې واشنگټن په فعاله توګه اوکراین ته د نوې دفاعي وسلې د ورکولو په اړه فکر کوي. خاغلی ماتیس ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر دا خبرې پرون په کیف کې له پخواني شوروي اتحاد د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د 26مې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. روسي مقامات وایي کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې نن سیند ته د یو بس د لوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي په دې پیښه کې مړه شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي دي. روسیا له کریمیا سره د نخلیدو لپاره پر تمان ټاپو وزمه د یو پل د جوړولو چارې پیل کړي دي. روسیې په 2014 کال کې اوکراین پورې اړوند کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله. او د بیپولی خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د وتلي خبریال د نیولو په اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د دې سازمان د مرکزی آسیا مشر جوهان بهر ویلی د توران خبری آژانس د مشر مهمان علیف پر ضد لګیدلی تورونه بې اساس دي. جوهان ویلی چارواکو په توران خبری آژانس د دې لپاره فشار زیات کړو چې وسره په اون رسید چې د هغوی په خوخه خبرونه خپاره کړي. د توران خبری آژانس مشر مهمان علیف پرون د مالی د نور کولو او لواک څخه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو. په خپل الیف د اگست په 13مه ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د هغه بانکي حسابونه کنګل کړی دي.
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کابل کې پر یوه جماعت حمله شوې، تلفات هم لري. د کندهار امنیه قومندان وایي په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ګڼ وسلوال وژل شوي.
د څلوېښت کسه وژل شوي دي، ولس کسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان ځان سره انتقال کړي دي.
په خوست کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالي روان دي. په بل راپور کې اوري چې په بلوچستان کې هنرمندان شکایت لري چې اوس توجه دوی ته کم شوی او د خپل هنر په برکته روزي نسی ګټلی.
د سلور کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی، پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر وایي په نړۍ کې په میلیونونو انسانان په بیلابیلو علتونو محتاج سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو د افغانستان په داخلي خبرونو کې واوریدل، د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې په یوه جماعت کې حمله شوی ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او اوس هم خلخل ډزې روانې دي. نو وویل چې دغه بری تلفات لري خو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ورته حملې شوي دي او درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د ازادي رادیو خبریاله ناجیه صافی را سره له کابل په مستقیم تماس کې ده. ناجیه جانې، څه دي وروستي جزئیات او تاسو څه ګورئ په سیمه کې؟
ډېره زیاته مننه سالی صاحب. چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو د کابل ښار د یو لسمې حوزې اړوند د قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جماعت برید کړی. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کوسی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته له دې پیښې یولس ټپیان او دوه جسدونه ورول شوي. نوموړي همدارنګ وویل چې د پیښې اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. په همدې حال کې یو شمېر عیني شاهدانو د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
امروز جمعه بود، اینجا نماز مسجد امام زمان قلعه نجارا نماز جمعه بود. یک بجا جار انتحاری در آمده که در پیروان پلیس است. یک شخود انتحاری کسی تا داخل مسجد در آمده. فکر ساعت یک بجا.
امنیتی چارواکي وایي چې وسلوال تکیه خانی یا د اهل تشیع جماعت ته نوتلي دي. ویل کېږي چې د انتحاري حمله کوونکو شمېر څلورو چې لومړی انتحاري حمله شوې ده او درې برید کوونکي جماعت ته نوتلي او لا هم په سیمه کې ډزې روانې دي. پیښه دقیقا د جمعې لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې په جماعت کې دا مهال سلو ډېر لمونځ کوونکي یرغمل نیول شوي دي. امنیتي چارواکي هم وایي چې په احتیاط سره دغلته عملیات ترسره کوي. تر اوسه د دغې برید مسئولیت په رسمي ډول چا نه دی منلی، خو د روانې اګست میاشتې په لومړۍ نیټه په هرات کې د اهل تشیع پر جوادیه جماعت باندې برید مسئولیت داعش ډلې منلی و چې په هغه برید کې له دېرشو ډېر کسان وژل شوي او له تر اووه شپېتو نور ټپیان شوي وو.
له ناجیې صاپۍ څخه مو واورېدل چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جماعت کې حمله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. د روغتیا وزارت سرچینې وایي چې تر لسو ډېر ټپیان ورول شوي دي. خلک وایي چې د جمعې پر لمانځه ولاړ و چې حمله وسوه. ویل کېږي چې د حمله کوونکو شمېر څلور تنه وو. بیا هم بل امنیتی مسئله تیرو. تیرش پا د کندهار پا شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پا یوه هوایي برید کې 240 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار امنیه قمندان وایي چې دغه وسلوال د شاولی کوټ په سیاسنګ سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وژل سوي. صادق رښتینی یو نور تفصیل.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل تیرش پا د دې ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په سیاسنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حمله وکړه. د کمانډان په وینا تر 2 ساعت جګړې وروسته سیمې ته هوایي ځواکونه ورسېدل او پر وسلوالو یې هوایي بریدونه وکړه. د نوموړي په خبره په دغه هوایي بریدونو کې 240 وسلوال ووژل سوه او 12 نور ټپیان سول. د جنرال رازق په خبره د وسلوالو طالبانو سره په 2 ساعته جګړه کې 2 د ملي اردو سرتیري او 2 پولیس هم وژل سوي.
هوایي کومک پر وخت ورسېدی او حالت د دشمن د څلورش کاسه وژل سوي دي. 12 کاسه زخمیان دي. په دې کې زخمیان ځان سره انتقال کړي دي. نو ټول سلا او مرسایکلان او مړو د سدونه د دې د جنگ پر میدان پاتې دي. چې څه راغلی و دغه څه ډېر پیسې دی ولاړه د بین ولاړه او ختم شو. په دې کې 2 پولیس او 3 شهیدان دي. 2 ورته
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار پر وو شمالي ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي. د تیرې شنبې په ورځ چارواکو وویل چې د دې ولایت 3 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د سکوت له ګواښ څخه ژغورلي. د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل پر نیش، غورک او خاکریز ولسوالیو پراخ بریدونه پیل کړي چې پر دغه وسلوالو د هوا د لارې بریدونه وسول او پر مهال د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د ترهانو په ګډون اویا تنه ووژل سوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی ظاهر قدیری د جمعې پورز په یو غونډه کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد وکړه. ویل چې د سولې پر ځای جنگ ته پکې زیاته ترجیح ورکول سوی ده. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ولسی جرګې وکیل ظاهر قدیر د امریکای پر نوې اعلان شوې ستراتیژي انتقاد وکړ چې د سولې پر ځای پکې د جنگ دوام شوی. نو موړی دا څرګندونه د جمعې پورس په ننګرهار کې د مشرقي شورا لخوا جوړې شوې غونډې ته وکړې چې په زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې و. ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې د امریکای لخوا پر نوې اعلان شوې ستراتیژي نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې داعش سره د جګړه وشي خو طالب سره د سولې. خاغلی ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې هغه واضح هم په کلکه رد کړی چې ګوندې د کوم سیاسي ائتلاف ملاتړ لګیا دی. نوموړي وویل دی د هیڅ ائتلاف سره نه دی او یوازې د ولس د هغه غوښتنې په خاطر یې ولسي حرکت پیل کړی. په دې غونډه کې د نورو ځوانانو قومي مشرانو ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد شاکر فاروقي وویل په اوسني نظام کې ظلم، فساد، غصب او د قانون خلاف نورې کړنې اوج ته رسېدلي. دی وایي د دین اخوالو پر ضد به مدني حرکتونه کوي او کارتیا شوا د سر په قیمت هم مبارزې ته تیار دي. د غونډې نورو برخوالو هم په خپلو خبرو کې پر افغان حکومت نیوکه وکړه چې د مشرقي خلکو پر حق سترګې پټې کړي او ګواښ وکړ کچېرې د ختیځې سیمې ولسونو ته حق ورنکړل شي دوی به پراخو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د شورابک ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د القاعده او لشکر طیبه په یوه مرکز کې 14 سوي چې له کبله یې لس وسلوال وژل سوي چې په هغوی کې پاکستانیان او عربان هم شامل دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د شورابک ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د القاعده او لشکر طیبه په یو لوی مرکز کې ماین چاپ د نسبي چې لامل یې و پاکستانی دواره به یو افغان وسلوال پکښې وژل سوي. د دورانی په وینا دغه مرکز د شورابک ولسوالۍ او ګلستان سیمې ترمنځ د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې سره پلان واټن کې جوړ سوی و. چې ډیر وخت به د ماین جوړولو او د افغانستان په خاوره کې د بریدونو بیلابیل پلانونه پکې جوړېدل. د پولیسو د بیان په وینا وژل شوي وسله بال د ماین جوړولو ماهرین دي.
د لشکر طیبه او القاعده ګډې قرارګاه په مابین چې د ډېره وخته فعالیت کوي په تروریستي او منفجره موادو په ترکیب او تنظیم کې او له دغه لارې په تروریستي بریدونو په ترسره کولو کې مهم رول درلودی. نن سهار شپږ بجې په یادې قرارګاه په داخل کې د ودنې په پایله کې قاعده جنجالی لشکر قاعده جنجالی یو افغان ورسره له مابینه تللی دی قرارګاه ویجاړه شوې.
په عیني وخت کې چارواکي وایي دوه نور وسله وال د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي ماین وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې رامنځته شوې. وسله والو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پېښو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مخکې مو د ننګرهار په یو راپور کې واوریدل چې په ولسی جرګه کې د دې ولایت د خلکو یو استازي حاجي ظاهر قدیر په یو غونډه کې نن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد وکړ. د ویلي و چې په دې ستراتیژي کې د سولې پر ځای جنگ ته ترجیح ورکول شوی ده. بلخو د افغانستان د ولسی جرګه یو شمېر نور غړو او افغان کارپوهانو هم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په تړاو د روسیې پر ورستیو انتقادونو عکس العملونه شغل دي. دوی د جمعې پر ازادي راډیو ته ویل د روسیې چارواکو وروستۍ څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ګوري. تفصیل د ناجی صاحب راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې د ولسی جرګې د غړیو او افغان کارپوهانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوې. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې چارواکو وروستۍ څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپله ګټه ویني. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل امریکا باید په افغانستان کې د روسیې تیروتنې تکرار نه کړي.
روسیا نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې کامیاب شي. هغوی غواړي چې امریکا په افغانستان کې لکه ماغه چې روسان په افغانستان کې ناکامه د دې ملک نه ووتل. بلاخره دوی هم غواړي چې خپل پخوانی غچ د امریکې نه واخلي. د امریکا کم میشن چې په افغانستان کې دا د ناکامۍ سره مخامخ کې بلکې دنیا ته هم وخی چې یعنی دوی کومه ستراتیژي چې په افغانستان کې لرله هغه مثبت نه وه او بلاخره باید د دې شو چې ناکامه شله. په دغه شرایطو کې امریکا ته بده ده چې باید د ډیر عقل او د ډیر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کیږي چې روسانو تکرار کړی وه.
د خبري ورسته له هغې کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وروستیو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده ده او په وینا یې چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی او دا به د په باور د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره وویل چې هغه په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي سو وسلولې ډلې وځپي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري او له همدې امله له وسلولو ډلو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روسان مرکزی آسیا په دې قسمت دی آسیا کې د امریکای په افغانستان کې چې مرکز دی آسیا دی نه غواړي او په موږ خاطر طالبانو سره ملاقات کړی دی. په موږ خاطر
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو په تړاو امریکایي چارواکو تازه غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمېر افغان کتونکي بیا ټینګار کوي که چیرې په سیمه کې روان سیاسي کړکېچ ته د حل اساسي لارې ونه لټول شي وضعیت به لا پسې خراب شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیاست. روانه خبرونه د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام کوي. په همدې خبرونه کې دا راپور هم وری چې په فرا کې د اصلو یا شاتو تولیدات زیات شوي او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه نیولې ده. په بل راپور کې وری چې د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکو وایي د مرکز کوټې دولتي ټلویزیون اوس ډیر کمزوري شوی او له اوږدې مودې نوې ډرامې جوړې کړې او نه د هنرمندانو تنخواوې ورکوي. دا هم وری چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر چې د کار دوره یې په پایته رسیدو ده خبرداری ورکوي چې په نړۍ کې د خوړو دوا او پناځای اړتیا په زیاتېدو ده. خوست ورزو خوست ولایت ته په خوست کې د مدني بنسټونو ګوندونو او شوراګانو د ګډ ائتلاف په قربتوب د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. دغه سیالۍ چې له لوی اختر مبارک کې د لوی اختر څخه مخکې پایته رسیږي د کابل، پنجشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګ او اروزګان ولایتونو د فوټبال منتخبو ټیمونو پکې ګډون کړی دی. تفصیل له نجیب الله الخیل څخه.
د جمعې په ورځ د خوست د اولمپیک ادارې مشر عزیز ملنګ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د فوټبال د یو ټورنمنټ هدفونه ځوانانو ته د نشه یي توکو د زیانونو په باب د پیغامونو لیږدول، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د اوسني نظام نه د ملاتړ موخې یاد کړي.
د نشه یي توکو سره مبارزې په خاطر د سولې د غوښتلو په خاطر باندې او همدارنګه د اتفاق دیوالي او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه ټورنمنټ نو دغه تورنمنت فعلا د پاره مونږ پرون ورځ د خوست ولایت او د روزګان ترمنځ لوبه وه. نن د خوست دوه ټیمونو ترمنځ مسابقه ده او د سی وروسته ان شاء الله تعالی د پکتیا او د میدان وردګو مسابقه شروع کیږي.
د خوست د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان له سوال څخه د یو لري پروت ولایت روزګان شل تنه ورزشکاران هم برخه لري. د روزګان د ورزشکارانو لوبډل مشر وایي
نومي رحمت الله روشان د روزګان ولایت څخه راغلی. نو موږ ډیر خوشاله چې خوست ولایت راغلی دلته په دې تورنمنت کې برخه اخیستې ده. یلمن ولایت تللی، کندهار ولایت تللی او د بولدک ولسوالۍ تللی، دوه ولایت تللی مسابقه لپاره او پرون موږ د خوست بي سره مسابقه وه، یو مساوي سوله.
د میدان وردګو د فوټبال ټیم لوبډل مشر محمد نبی ستانکزی وایي په دې سیالیو کې قوي لوبډلو برخه اخیستې ده او هر ټیم په دې هڅه کې دی چې د مسابقو اتلوري خپل کړي.
نو هر ټیم کوشش کوي که د خوست ټیم دی، که د لوګر ټیم دی، مثال که د پکتیا ټیم دی، ټول کې وړتیاوې لري، ښه ټیمونه دي، ښه تکړه پلیران کښته دي. نو موږ هم په همدغه کوشش کوي چې انشاءالله موږ هم ښه پلیران لرو. بعضی دي په ملي ټیم کې لوبېدلې دي، انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې قهرمان شو په دغه ټورنمنټ کې.
په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په خوست کې د وشو د رزمي ورزش د فدراسیون په چوکاټ کې هم د یاد ولایت د نږدې ټولو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې پیل شوي دي. د یاد فدراسیون مشران د دې سیالیو موخه په ملي او ولایتي کچه د وشو سیالیو لپاره د خوست د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته کوي.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا په هیله یم.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درویشت دقیقې کیدونکې دي. په فرا ولایت کې د اصلو یا شاتو تولیدات زیات شوي دي او د ایرانی اصلو د واردېدو مخه نیولې ده. اړوند چارواکي وایي چې د فرا اصل اوس ایران ته هم صادریږي او هلته په لوړه بیه خرڅېږي. احمد شاه فطرت پر دې مسئلې رپورټ برابر کړی.
په دې وروستیو کې د شات د مچیو فارمونه او د شاتو اثرات کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هغه کسان چې په فرا ولایت کې د شات د مچیو فارمون لري وایي چې د فرا د شاتو کیفیت تر ایراني شاتو ډیر لوړ دی او همدا چې د فرا ولایت شات تر ایراني شاتو په لوړ بیه په خپل ایران کې هم پلورل کیږي. په فرا ولایت کې د شات د مچیو د فارمتن مسؤل سردار محمد خپل له کار څخه خوښ دی او وایي چې تر سل زیات د شاتو د مچیو صندوقونه لري او سږ کال یې تر اویا کیلو ګرامه زیات شات ترلاسه کړی دی. که څه هم د شات د مچیو صندوقونه څنګ ته مرکز نه څه خطر لري ځکه چې د شات د مچیو د چیچلو امکان شتون لري، خو بیا هم ما ځان صدر محمد ته نږدې کړ او د هغه څخه مې د شات د تولید او ټولولو په اړه نور جزئیات وپوښتل.
اصل ایرانی و خارجی که نه کیفیت به زیر مردم مطالعه نکرده، اما به قیمت ارزانتر به بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که می اصل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغانی میشه به کشورهای ایران به فروش میرسه.
همدیال که کسان چې د سردار محمد شات مچیو مچوی فارم ته د شات رانیول لپاره راغلی هم خوشاله دی.
کیفیت اصل فرام شمار هیچ اصل نداره، کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار یک اصل خوبه.
ما تقریبا یک سال میشه که از اصل استفاده مینو، خیلی هم راضی و خود من هم تکلیف زونو دردی دارم.
لبلی خدا فراولای د کرهن ریاست چارواکی په فراولای د شات د اصلات لوړ کیفیت خبر ورکوي. د دغه ریاست رئیس انجنیر عبدالمن متین وای چې سشکل کابو اته ټنه شات په فراولای کې پلاس راغلی او همداشان دغه شات کیفیت ریانه شاتو لوړ دی.
اصل ولایت فراما در حدود بیش از 8 تن پیش بینی شده تولیدات.
د فرا ولایت اصل تر 8 تن زیات پیش بینی شوید او د خوشی خبر داده چې زمر اصل د برنه هوادن تر اثر چې دلته مخ کې واردیدل شکه کیفیت لري او د شنو بوټو شتون دلته په فرا ولایت کې د اصل پر کیفیت ډیره مثبت اغیزه کړی ده. باید وویل شي چې فرا ولایت د هواد کرنز ولایتونو څخه د چپکشې د سابو او میوجاتو سربیره په دې ورستوي کې د شات تولیدات صنعت هم پراخ شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم په بلوچستان ایالت کې د هنرمندانو او ممثلانو پر شکایت راپور چې وایي د کوټې دولتي تلویزیون د دوی معاشونه نه ورکوي او نه نوې ډرامې جوړوي. براکوال میاخیل دغه راپور چمتو کړی.
د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې په لسګونه کلونه یې د پاکستان ټلویزیون له لارې د ډرامې او موسیقۍ په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقالزحمې او تنخواوې هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی طنزیه ډرامه جوړوونکی حبیب پانیزی وایي
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټسټانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوسلایتو ته زنګ لګیږي لګیا دی، موږ به نوي آرټسټان جوړول، نوي رایټران بمو متعارف کول، دا غولاره ودریدله چې دا تور سپین یعنی بلیک اینڈ وایټ ټی وی ولغه زمانه څخه لګیم کار کوم. نو اوس چې ما زده کړله یا زه چاته زده کړ ور کولای سم دور داسې رالی چې دغه بند شول، دغه پی ټی وی زموږ اکیډمی و.
د بلوچستان او پښتو ژبې نومیالی هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو او سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وايي دغه اداره د خپل کارکونکو د حقل زحمت 1.5 میلیون کلداري پوره وړي ده.
بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی ګور لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز ال ډیر زیات دي او پرایویټ چینل چې دی واغوت زیاته ټایم ورکي. د بلوچستان آرټست د بلوچستان میوزیشن ته د بلوچستان کوم چې ریجنل رائټرز دي هغه ته هیڅ هغه نشته برخه نشته. نو غوړی چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال سي اغرنګ دي ډرامي وي، اغرنګ دي میوزیک وي، اغرنګ دي سنگز وي، اغرنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسي ډرامي او د موسیقي پروګرامونه خبروي. نو آیا دا ډرامي نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو څلورو کلونو یو نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دي شوی، پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د څلور کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل 200 واره زیاته چلېدلې، نوې ډرامې نه کېږي. دوی له موږ سره فنډ نشته، فنډ پر کم مزید دغه فنډ خو له مخم راتلی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډیر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د ډیر کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې 15 لس لکه نه سي خرڅواله. ترکی ډرامه راوخه یا د انډین فلم راوخه په پښتو کې ډب کې زروانم په پښتو کې وای کنه زروانم د بګوان پوجا خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله خبر از ته تا غرنګ نشر کې بالکل ته کلتور خراب ایت خپل ژبه خراب ایت باید چې تخپل ډرامه جوړی کې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبه د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزه په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي خو غږ نه دی اوریدل شوی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
حیات الله ام د کورنل نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او بعد سلام حقوق بشر ته پیغام داده که دوی واقعي منصفانه عدالت کوي نو دغه تش په نامه بخاري مجاهدین چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار و، پخوا هغوی د انسانانو یعنی ککرۍ په خاورو منډلې، خو اوس د انسانانو غوږونه خوري. هله مې دا ده چې د دغسې اشخاصو په وړاندې ضروري او ټینګ اقدام وکړي. وسلام.
رحمت کندهار ولایت څخه د افغانستان د ټولو شریفو خلکو څخه پیل کوم چې نور د جنګ پریږدي او خپل افغان متحد حکومت سره یوځای شي، ځکه چې جنګ ګټه نه کوي. دا جنګ د پدو جنګ د خپل ځان نه قرباني کوي. مننه. خیر
زه د ننګرهار ولایت د سارج غلجي د ولسوالۍ څخه انور دغه پیغام ثبتومه. دلته د راغو د سیکسي په نامه یو کلینک دا د ولسوالۍ څنګ سره په هغې کې ښځې ډاکټران یې 10 بجې 12 بجې بېرته کور ته ځي. سار په نه مهمو باندې راځي په 1100 1200 بېرته کورو ته ځي. شپې یوه ډاکټر هم هلته نه وي او نوکریوال هم نه وي او ورته رسې دا چې تغذي مواد کورو ته وړي. ډاکټران خپله په خپلو بچیانو په کورو کې کور کې خوري او دوا راغلي درې میاشتې دوا راغلې وه. 10 ورځې وروسته هغه دوا ټوله نه وه، هغه ټوله خرچه کړې وه. دا باید د دې پوښتنه وشي.
له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد نه اورو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وای د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د نننۍ حمله په ترڅ کې تر اوسه 2 وسلوال وشل شوي دي. تر اوسه دا نه د معلومه چې څومره کسان په جومات کې دننه دي او دا هم نه د معلومه چې څومره کسانو په دې سیمه کې پر یو جومات حمله کړې ده. د قندار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ 13 شپه جګړه شوې چې پکې 10 وسلوال وژل شوي دي. د قندار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته وویل چې 240 وسلوال په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. نیوزیلند نن اعلان وکړ چې افغانستان ته 3 نور پوځي افسران استوي. په دې سره به په افغانستان کې د نیوزیلند د وړوکي ځواک شمیر له 10 نه 14 ته لوړ شي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی احمد یاسین سالق قادری د اسیا لوب په ترڅ کې اتل شو. قادری نن وکول شول د اسیا په یو 50 دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو ته ماتې ورکړي او د 90 کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیا تورن کړی د چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره وویشي. روسي مقامات او کریمیا ټاپو ازمیت نږدې نن سیم ته د یو بس د لویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. او د بی پولي خبریالانو سازمان د آذربایجان د حکومت لخوا د وتلي خبریال د نیولو په اړه توند عکس العمل څرګند کړ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخامخ دی. د دغه وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته دا خبره وکړه. بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغه هیواد له هوایي ځواک سره د مرستو د زیاتېدو خبره کوي. اجمل تورمان له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک ښې لاسته راوړنې لري خو لا یې هم کمبودی نه دی رفع شوی. د دغه وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ښوونځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دي. ښاغلي وزیر دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سومبلې په 2مه چې د افغانستان د هوایي ځواک له 69 کلیزې سره برابر ده ازادي راډیو ته وکړي. دوی وایي هغه ټولګي چې لا جوړ شوی نه دی لکه د رادار سن کدا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایي فضا کنټرول کو. دوهم ثابت وزارت تعارضي الوتکې لرو خو باید F14 او مافوق سرعت الوتکې هم مقترح کړل شي او د خوندې او روزنې برخه هم ډیر پام وشي.
در خدمت تعلیم او تربیه پرسونل هم باید زیاتر کار شون.
نو موري ویل چې دا وایي ځواک پیوړی کول د 4 کلن امنیتی پلان یو برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو 4 کلونو پورې یو پیوړی هوایي ځواک ولري. خغلی وزیر دغه شان ویل چې د ځان میاشتې پروسې وکړي به 4 بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوت ملاتړ ماموریت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي خو تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک قمندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر سلو زیات ښودلی و. څه موده مخکې ولسمشر غني په هلمند کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او د الوتکو په اخیستلو 70 میلیارد ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال 600 جنگي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې، خو د کورنۍ جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکوي. نوموړي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له شمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
د وی امریکای او ناتو ځواکونه پر اتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو دروځنی او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپل مرستې ډیرو.
As these Afghan air forces get stronger.
پوځي کارپوهان لا غیر لزلمي وردک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز هوایي ځواک د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور ثابتېدل شي.
د دې خبرونه ورسته راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر چې د کار دوره یې پای ته رسیدلې خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د خوړو، دوا او پناه ځای اړتیا په زیاتېدو ده او په میلیونونو انسانان د جګړو، شخړو او طبي آفتونو له کبله محتاج شوي دي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د مشر په صفت د سټیفن اوبراین دنده دراتون کې اونې د پنځشنبه پر سپای ته رسیدي شي. د وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د شړو اصلي ریښې وچ کړو. په ورته وخت کې اوبراین وایي چې د ملګرو ملتو 193 غړي هیوادونه باید بشري مرستې زیاتې کړي تر څو په نړۍ کې ځپل شویو او بېوسلو کسانو سره مرستې وشي. ملګرو ملتو روان کال د نړۍ په 83 هیوادو کې د 102 میلیونه کسانو لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه یوازې 8.1 میلیارد ډالر راټول شوي دي. د موزمبیق لپاره 10 میلیارډ ډالر غوښتي دي او د سوریه لپاره 3.4 میلیارډ ډالر. همدارس عراق او یمن هغه هیوادونه دي چې د دغو لپاره د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. په موزمبیق کې د جون په میاشت کې زلزله وشوه او خلک سخت وځپل شول. په یمن کې ملګرو ملتو د 2.3 میلیارډ ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه یوازې 1.3% راغونډې کړې دي. اسوسییټډ پریس اژانس چې د سټیفن اوبراین کومه مرکه خبره کړې ده په هغه کې یوازې دومره افغانستان ته اشاره کړې ده چې هلته مرستو ته اړتیا شته، خو دغه هیواد ډېرې سیمې خوندي نه دي نو ملګري ملتونه خپل استازي هلته نشي استولی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه راپته پرې شي و چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیل ابل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنۍ له کبله بې ځای سوي دي، خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا میری د فنویل احمد اوسیدل کوم. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو. اشرف غنی احمدی نه ویل چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې 300 ډالر او زه هر ماجد 200 ډالر سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت ویل چې 300 به تا وته کول سي دا د پی نه پر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا ځان خلک نه لګي دا د 300 ډالر وته وته کول سي ماجد 200 بل افغانان 200 بل دي. ازادي راډیو ته ډېر مننه چې د ماته
ازادی را دور زد افسون است خنی کج در باز کس پاس کجی بارا برو را دن پک دروازه پر گلدک پای می مست داد تکیم نکلو ولی اولاد کوره کی تیم زد کوره سه تیم زد زمان و برای پک تکیم آن داو تن نلار دم اجور نباید.
السلام علیکم. خیر روز شد خدا ازادی کارکون کوی ازادی کارکون کو تا سلام نه نوز لغمان شریف نخبری کامه متلام با کیم نه روزم خدا استون زیدی که مکن نبی ماجر راغلی او زمانگا بیخی نسارک شتا نو بشتا نمختب شتا مختب شتا دیوالون نشتا کلینیک شتا یو کور که دا لکا دیر مشکل سر ما مختیم از دیر ادو سر راغا کرده و خمونگ دیت راغا ونسو یتان را لگوی کتل خود راغا ونسو سپینگیری راغان کلا سپینگیرو سر اخبال خبری او کل نور ایست تفاون سر راغا پیده ونکر مونتا نو خودی ریو که تاس زیمون مشکل حال کنی دیر من نه ازادی یادونه خوشاله وبد
دوستانو لکه چې مخکې می ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یاد جګړو او نامنه یو یاد طبيعي پیښو لکه بل خپل کورونو به ځای سوی دي هغه هم ډېر ستونزې لري چې یو د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره می خبرې کړې دي او د ستونزو حال می ترې وپوښت
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ راغلی
بله دلیل څه و چې تاسې د کجکی څخه کندهار ته راغلی یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو د ناګان کې کلی ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکی سره کرار شوي نو دلته ډېر کډې نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دی ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کال کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی نه موږ راغلي به یې زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسولي یو وخت د مهاجرین ریاست ته ورغلم هغو ګرسرې پرېښول نه راته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کوره دلته مختلفو ځایو کې پراته دي لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي نو منګرخاز د کجکي د 300-400 کوره دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته بس داسې یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه که نو بس هغه دنیا د خپلوانو کړی دي به داسې یو ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خونې پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منظور شوی نه هم چا ورته کړی دي دغسې بس په دغه وطنو کې سره تېر شي.
بله که تاسې خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسې څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو په خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپله زما دیارلس تنه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس داسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې نم چې مرسته راسره کړې بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لېږدوم سره
ښه نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا ته که زموږ رابطه همت 1000 افغانۍ بچت وځي چې مصرف کړي نو بس یې نو هلته موږ ته په میاشت کې 4 پیرې را رسېږي 4000 افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ماسې خالي او چغله نه کېږي بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه او هغه نه کېږي بس صرف دا ده وچ ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وایي په خپله سیمه کې وایي هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څلور ځمکه مو درلوده بس مو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کې مهاجر پراته یي او بس په شپې ورځې تېرو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویل ول ولګر شریف ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم نو داسې نه حالات ډېر دی ماته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله
نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې ور نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو د سیده خور چې زموږ د لوړ کجکی کجکی سپلا چې د لوړ ساري موږ باندې نیجه ول ساري ته دی نیجه د طالبانو د او د حکومت کمربند اعلان دي طالبان دي زموږ په مزکو دغه کې مینونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دي نو یو تر بل ټکان دي سره کې د کجکی اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وي د ښې چې و څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا د روس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې اسرائیل مو نړېدلي دي پاک صاف یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمیو خراب کړي دي اسرائیل مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټول ولسوال معنا ټول په خبر دي چې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول اسرایون نه لیدلی ټول مځکه خراب شوی دی نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پیراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپل
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ولادت تنه کیږي ته شولاسې د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغلل نه د شپه وضعیت ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته بارول زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نه ورغلی یم نو چې که وځي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغسې مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم شته
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي هغه خو د هلمند د ماجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې همدغه یو عجزه وراتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلاکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان د روزګان د موږ ته رانږدې دي دلې ته شاوخوا هم سایتوب کې پراته دي یو خونه دوې خونې پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي ارما منه وه چې یا د ښار پر دې پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولاکې لیدلی چې اوس سر څنګه شی ده
د هلمند لکجکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امار و ارقام چې ملګري ملتونه یې خپروي هغه امار و ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له امار و ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امار و ارقام ښایي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا نهه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اووه پنځوس زره تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امار و ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کومه یو څه تفاوت ځکه لري. امار و ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امار و ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، موږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بېځایه شي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بېځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بېځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بېځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بېځایه کېږي، ځینې څلېرویشت ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بېځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي. زموږ کوم هیوادوال چې بېځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخواستم یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بېځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بېځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بېځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9,500 کورنۍ سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2,500,000 څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په بېځایه شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بېځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بېځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافي نه دی، یعنی د دوی غاړتیاوی نه سي پوره کولای. په خلک چې $400 ورکول کېدلې، دوی وسم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته $400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوره $200 کمی دی، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره $2,000 امریکایي په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کړي، او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمی دي، خو زموږ غوښتنه له UNHCR څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم $400 ته پورته کړئ. UNHCR ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د UNHCR سره نه کوي. د UNHCR په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې UNHCR خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده، او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې $200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بېرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دبی وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده یارمنګ ماشنه ور ایجاد کیږي چې باشو مونږ ته ریاست لمنګ ور سم ته وکړي نن ناش سبا راځي لږ څه بعد راځي چې لږ څه بعد ورشو ته بیا راته وایي چې شل دې بعد شور بچ وو چې مېش بعد مونږ ته دغه مېش او د وخره کول دي په دې حال چې هغه مونږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه مونږ ته راوکاږي.
مردا اور ور غواړو چې په داسې مکتبونو جوړ شي په داسې کې دا یو شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کمانډانانو نشه بچان نه کې څاسره جوړ کړی دا یو شان شروع دی ور دا مر غواړو چې دا جرای شو څنګه او مکتبونه راته جوړ.
سلام علیکم، زما پیغام دا غدا چې په لوګر کې د محمد اغه په لسوالۍ کې مرز لګیدلای دا په دې وړو مالو مرز لګیدلای درګر د ملکی دي دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرز ده.
السلام علیکم، ز سجاب تاجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پونتون ته خو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پونتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه په پونتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی. یو بل منل نشته، هغه استادان په اکثره استادان په خپلې وظیفې په ښه شکل سره نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي نو دی ډېریږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږي هم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون دی یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. ونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی شین خاله.